دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ د سرطان 14 نیټه د 1390 مریض هجری کال نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې سات خبری خبرونه تر یوې بجې ده پادې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. اول به احمد تکل د ازادي رادیو مهم خبرونه وایي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سرټکی په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په زابل ولایت کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي او د خلکو لاستازو سره وګوري. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیلوړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په زابل کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي. ښاغلی غنی چې د یو دولتي پلاوي په سر کې کندهار ته تللی و، نن سهار زابل ولایت ته ورسېد. د زابل د والي ویان اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي اردو د دوهمې پلې لوا په قرارګاه کې د زابل ولایت له قومي مشرانو، ځوانانو، ښځو او سیمه ییزو چارواکو سره په جلا غونډو کې وګوري. ښاغلی سیال وویل افغان ولسمشر به یو شمیر رغنیزې پروژې هم پرانیزي، خو د دې پروژو په اړه یې جزئیات ورنکړل. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ولایت ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا شنبې په ورځ بیا پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل. امریکایي پلاوی چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه د دغو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. دا خبره د کابل امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه او ویې ویل چې دا موټر پرون په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد یې شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای کړی و د پغمان په ولسوالۍ. پولیس چک پاینټ په پولیس لاس ته راغله او انفجاري مواد یې هم خنثی شو.
ښاغلی روشندل زیاته کړه چې د دې کورولا موټر ډریور په تیښته بریالی شوی دی. په چاودیدونکو موادو بار دا موټر داسې مهال نیول کېږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې طالبانو د دفاع وزارت د لوژستیک پر ریاست حمله وکړه او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل اړوونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یې یو ښه خبر بللی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل امریکا او متحدان به د تهران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع سوداګرۍ مخنیوي ته دوام ورکړي. د جبل الطارق سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې ویلي د برتانیا شاهي سمندري ځواکونه پرون پنجشنبه د ګریس یو په نوم د کښتۍ ته ننوتل او هغه یې ودروله. د بیان له مخې داسې ښکاري چې د کښتۍ د ایران خام تیل په سوریه کې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامله ده لیږدول. ایران د خپلې کښتۍ ضبطېدل غیر قانوني بللي او د برتانیا پر دې اقدامې اعتراض کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له خولې ویلي چې په تهران کې د برتانیا سفیر پرون له همدې کابل د اعتراض په توګه د وزارت ته احضار کړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د جولای په څلرمه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. منتقدان وایي چې ترامپ د دې ملي مناسبت په سیاسي او پوځي کولو سره د امریکا د څو لسیزو دود مات کړی دی. د ولسمشر ترامپ د وینا پر مهال د ابراهام لینکن د ونوي کلن څلی پر سر الوتکو الوتنې وکړې او لاندې پوځي پرېډ وشو. د ټرمپ پلویانو نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د نمانځنې په خاطر وستایې، خو یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې ځان یې د خپلواکۍ په هغه جشن کې مطرح کړی چې ملي یووالي ته ځانګړی دی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول منزل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ترومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 150مې کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. پوتین پرون پنجشنبه روم ته د یو ورځني سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې وویل روسیا هیله لري چې ایټالیا به پرله پسې او په څرګند ډول له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. پوتین د ایټالیا له صدراعظم گیوسیپی کونټه، ولسمشر سرجیو ماتارلا او همداراز د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره تر کتنو وروسته ویل روسیه ویني چې ایټالیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي، خو په دې هم پوهیږي چې ځینې اروپایي هیوادونه د دې هڅو مخه نیسي. د ایټالیا پاپ پولیس صدراعظم کونټه وویل دواړه لوري باید د دوه اړخیز باور د رامنځته کولو لپاره شرایط برابر کړي.
د ازادي راډیو اوري دولس بجې او دقیقې دي. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات وړاندې کوو. اوریدونکو، ټاکل شوی ده چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې پر پروسه د افغانانو دوه پلاوي سره مخامخ سی او خبرې وکړي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به پر دې سربیره تاسو ته په ولایتي رپورټونو کې د خوست څخه د خلکو پر ستونزو یو رپورټ خپور کړو. په خوست کې خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید لارې او سړکونه جوړ سي او د عامه المنفعه پروژو د عملي کولو لپاره باید حکومت خپل کار چټک کړي. په نړیوالو مسایلو کې مو په جبل طارق کې وروستی کړکیچ ته کتنه کړې ده او ستاسو نظرونو تر څنګ به د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیس پروګرام هم درته خپور کړو. اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې وسی. په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې دغو را روانو خبرو ته چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازي او له افغانستانه یو پلاوی به ګډون پکې کوي د بین الافغاني ډیالوګ نوم ورکړی دی، یا د بین الافغاني خبرو نوم ورکړی دی. په ازادي راډیو په دغو دواړو ورځو باندې تاسو ته د دغو مذاکرو دغو خبرو په اړه معلومات درکړي خبرونه وکړو. د افغانستان د نن یو شمېر سیاستوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې و چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان حکومت ته یو څه امتیاز ورکړي، دا به د پاکستان حکومت وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره لروانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. د یو شمېر سیاستوالو له نظره داسې انګېرل کېږي چې د پاکستان حکومت پر طالبانو نفوذ لري او کولای سي چې د طالبانو سیاسي استازي په خبرو کې یو جوړجاړي ته وهڅوي. ناجیه ساپوی پر همدې سلسله رپورت لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزالله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو طبعا تاسو پوهېږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه هملته دي او طالبان هملته دي او د هغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره یا د افغانانو سره د ناستې دپاره او د فیصلې رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی، د دې لیدل به مثبت وي. ښه به
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نعیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شخص دي، یو مرکز په پاکستان کې وي یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج
نشته. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوي چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اوریدونکو د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې هم په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی او یو د یو افغان چارواکي چې هویت پټ ساتل شوی په حواله ویلي چې دا خبره د افغانستان له حکومت سره چې عمران خان به د طالبانو له مشرانو سره ګوري تایید شوی ده، ورسره مطرح شوی ده او د افغانستان د حکومت له لوري هم تایید اخیستل شوی دی. د امریکا ژغ د خبریا علی عائشه تنظیم پرپورت کې دا خبره خبره سوي دا غي ویلي چې د افغان چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ته خبرې کړې دي. نو کچې عمران خان د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري، دا به له 2001 میلادي کال را دي خو اول وار وي چې یو رئیس دولت د وسلوالو طالبانو له رهبرانو سره مخامخ خبرې کوي او مخامخ ورسره ګوري. دا سي ټاکل شوی و چې د روان کال د فبروري په میاشت کې هم دا سي خبرې سوي وي چې عمران خان به د طالبانو ولا یو شمیر سیاسي استازو سره ګوري، خو هغه وخت افغانستان حکومت سخت انتقاد وکړ او د عمران خان دغه پلان په آخري دقیقه کې لاغو شو. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي رهبرانو او عمران خان ترمنځ کتنه به د افغانستان د سولې سره څومره مرسته وکړي. دغه نظرونه بیا تاسو مشتکه د افغان بیسیم ټلیفونونه لري، د افغان بیسیم په ټلیفونوي راوستوي په پیغامونو کې. بیا هغه اسمسونه باندې په خبرونه کې ورسره درته خبره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم له خوست یو رپورت لرو په خوست کې د تریزیو او علي شیرو ولسوالیو خلک وایي چې په ورستیو څو کلونو کې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لپاره هیڅ کار نه دی سوی. دوی وایي چې ډېر ابتدایي امکانات لکه پلونه او سرکونه نه لري، دوی ته نه دي جوړ سوي. دوی اوس د افغانستان له حکومته غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې کار ته توجه وکړي او له دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی په خپلو ورځنیو کارونو کې یو څه سهولت ورته رامنځته سي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خوست کې د دغو دوو سترو ولسوالیو له یو شمېر قومي مشرانو سره خبرې کړې دي او د حکومتي چارواکو نظر یې هم اخیستی دی. دغه رپورټ په ګډه واورو.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله نام نو سیمه څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د تریزی او قومي مشر حاجي مختار الدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسې کې د کودي کیمیاوي پیسې کې د تجارت ضرورت د ذکرل ته زراعت تو کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استینادی دی ولنه دی تجارت ضرورت لري. تریزی کې اوسې نو کلینیک خپل سیټ امیر صد جوړ کړه ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکی ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د تریزی او علي شیر دوستونکو غوښتنې په سماتو غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنی وکي. دا زره د خوز د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل تبي وريول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی واورې دي. د لندن د سیمه اوسیدونکو زادران اجي اموي
ډیر مزکه مونږ نسې د بو یوړي ټول خوست او بپ مونږه سفارادو اغه او بچی روشه ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلې کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشه میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړه غونډې ګډې کو دا خوښ خوشي میته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سره کې دي د پلونه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خو د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منی وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجي عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملیږي صاحب خو بس وځي نه نځي. مزدور چې دی تخپله مزدوري نه ملیږي، نه چاته کسب ملیږي او نه چاته مزدوري ملیږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو تر څنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او تریزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خاني په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویلي ده چې برتانیې په جبل طارق ته نږدې د ایران د تیلو یو ټانکر ضبط کړی دی. دوی هرکلی کوي. واشنگتن دا یو غوره خبر بللی دی، خو تهران د برتانیې دا کار غندلی او د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ پر وړاندې په د برتانیې د حکومت له لوري دا هڅه غیر قانوني بللې ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده. سالی دا اوس را سره په استودیو کې دی. سالی ته کمیرباني وکړه او دا وایي چې د ایران د تیلو د لېږدونکو کښتۍ د ضبط په اړه د امریکا د حکومت کوم چارواکي دا خبرې کړي. آیا جمهور رئیس ټرمپ چې پر دغه مسایلو باندې وخت نا وخت پر ټویټر پیغامونه خپروي د ده خبرې دي که څنګه؟
ډېره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن پرون په ټویټر کې په دې اړه ولیکل چې دا غوره خبره ده چې بریتانیا د ګریسیاو په نوم د تیلو لویه لېږدونکې کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایراني تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف یې سوریې ته لېږدول. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې بریتانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. بلخوا هسپانیا چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار لیکلي د امریکا او متحدان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونه کولی سي له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کېږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاز تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی او ماتیل لېږدول. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می یو ویاند ویلي چې تیریزا می په جبل طارق کې چې د بریتانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلې اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیاو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته ماتیل لېږدول. د ویلي دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې بلګول سو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به اول وار وي چې فرشته جانې چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي.
اوریدونکو، جبل طارق خو په افغانستان کې د ډېرې د پیژندل سوی نوم دی. دا ځای د هسپانیا په جنوب کې دی او دا ځای له 1912 میلادي کال راهیسې د ډېرو رپورټونو په اساس د بریتانیې لخوا اداره کیږي. سالی، دغه د ایران حکومت په تهران کې د بریتانیې سفیر احضار کړی و د دې کار په دغه کې عکس العمل کې. اوس ایران په دې اړه نور څه ویلي دي؟
ایران که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو تازه معلومات همدغه دی چې د دې پېښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی او په دې اړه خپل شکایت ورته وړاندې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی هم ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو، د تهران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لېږدونکي کښتۍ په داسل کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دغه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
د ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا لیکي چې د جبل طارق په تنګه کې د یوې بیړۍ د ضبط پر ضد د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته خپاره کړي. د جبل طارق دولت یو بیان خپور کړی دی د رویټرز خبري اژانس په حواله او اشاره کړې ده چې یو بیړۍ د دوی په اوبو کې نیول سوې ده، خو نه دي ویلي چې دا د ایران ده که د کوم بل ځای ده.
ستاسو له پیغامونو
عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکر ذات خصاص سره په تماس کې وایم چې لرم د لوړو مقامات څخه اجازه موږ د هلمند د فلفاق له یو څه غور وکي. د څو کلو راهیسې دغه یو پل دی، دغه یو پل دی. د تېر وخت کې به موږ په آن په دوه دقیقو کې د بغلانه څخه تر لشکرګاه پورې تلو، مانا ډېره ساحه به مو پرېکوله. اوس فعلاً آن دغه منطقه کې د 2 ساعته 3 ساعته کې سړی نه شي تېرېدلی. د لوړو مقامات څخه هیله لرو تر څو دا زموږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکړي.
ولیکم د ګوندیانو سره دا چې دوی نه به خبري را سره کوي. ډیر مننه.
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه، هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې، خدای دې وکړي چې هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته راورسوي. پوه سلام
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعض لږ څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري. اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ ته څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفاخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېغلی وایي دغه ستاسې یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کلاس ته یوسو هغه سې اشتمن وي، هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي، د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مېڅ نشته، یو متخصص ده، رئیس و، یو ډاکټر و، شان ټول په وایي سټو راغلي، هغه په هېڅ نه پېږي، وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام، په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو، وروسته په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام اورېدلی سئ. نو که د انتخاباتو په تړاو سوالونه لري او غواړي چې معلومات مو زیات سي، د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره پاتې سئ. اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پی 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 ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پاکستان په مومندو ایجنسی کې یوې ولسي غونډې ته خبرې وکړې. هغه وویل چې دا چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو چې اوس د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي هم دي، د محسن دوړ او علي وزیر په عدم موجودیت کې د بودیجې پاس کېدل یا پارلمان کې د نورو سترو پریکړو کېدل د ده لپاره د اعتراض وړ خبره ده. د دغه مومندو ایجنسۍ کې د پرونۍ غونډې جزئیات به له پاکستانه د خبریال شهنواز ترکی په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه څو وار په قومي اسمبلې کې چیغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې دې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي دې اسمبلې ته راوستلی شي، خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلیو د لارې وفاقي بجټ منظور کړی، ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پښتونخوا صوبې دو پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوډ دغه بجټ اجلاسونو له راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چیغې وهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي، خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور. ولې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړي او د دوی د اسمبلۍ ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بوټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازع ښکار شوقدر په حفیظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بوټو زرداری لپاره د محمدو دننه د جلسې تابع شوې وه، خو د الیکشن کمیشن محمدو لخوا ورته اجازه میلاو نه شوه، ځکه مرکزي الیکشن کمیشن د پارلماني غړیو لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولې. بلاول بوټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه. دی وایي چې موږ به د خپلو جمهوري او انساني حقونو حفاظت کول ضروري وي. زموږ اسلامي وفاقي جمهوري او پارلماني نظام به خوندي ساتل په کار وي. د کومې دپاره چې دوی ډېر شهیدان ورکړي، موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری وویل چې په تېرو انتخاباتو کې درغلی شوي او دوی په ضد ډېر احتجاجونه کړي، خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرې نه ږدي. خو د تېرو عامو ټاکنو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په ځواب کې الیکشن کمیشن آف پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې انتخاباتو کې هېڅ رقم درغلی نه دی شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاون.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولی دي.
عبدالهادی ملتیار لیکلی د عمران خان لیدنه د طالبانو د مشرانو سره د وخت ځای کول دی. عبدالعزیز د زابل د شمال زو ولسوالۍ څخه لیکلی د عمران خان مخامخ کتنه له طالبانو سره د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د افغانستان حکومت باید بې تفاوته پاتې نسی. واسی الله عبدالرحیمزی لیکلی د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. کنن امریکا په پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې سوله راتلای سي. د اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی د طالبانو د سیاسي مشرانو کتلو ته د عمران خان سره خوشبین یم ځکه چې پاکستان زموږ سره ډیره اوږده ګډه پوله لري. د بشیر حبیبزی د ازري ولسوالۍ څخه لیکلی عمران خان خبرو ته به طالبان غوږ کښېنږدي ځکه طالبان یو سیاسي حرکت